یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه او ښه چارې د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې یو راپور وایي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو سره ژمنه کړې چې که د دوی د واکمنۍ په ټینګښت کې مرسته وکړي نو افغان طبیعت به ورکړي. د هم د طالبانو غبرګون:
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبه وجود نه لري چې هغه دې دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په غزنی کې یو شمېر ماشومان د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. او په کونړ کې بیا خلک شکایت کوي چې د افغانۍ ارزښت اوچت شوی خو نرخونه نه دي رالویدلي.
چې ډالر ختلی و ریټونه جګ شوي دي، بیرته ډالر ټیټ شوی دی ریټونه نه ټیټېږي. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 په 2500 روپۍ بورۍ ده.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او له دې هېواده یې غوښتنه کوله چې د امریکا کنګل شویشته د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایرس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼه غالبه شوې ده. بشپړ خبرونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لارون کوونکی وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لارون کوونکی وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د دغه شتمني له آزادولو ډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک مسوده له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثنا کول. یوه ډیپلوماټ چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یوه مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو د رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شویو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې چین چې د امریکا له بندیزونو سره په اصل کې مخالف دی، په تدریجي ډول د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو سره یې هم مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبې سیمه کې شوي او په نتیجه کې 3 اختطافچیان وژل شوي او 2 نور نیول شوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي انسان تښتونکو مقاومت کاوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو سرتیری ووژل شو. طالب چارواکو ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره و. د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. د ټولنې د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې 4 هغه تړل شوي او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې هم د بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خبرې شوې دي. په سروې کې ویل شوې د طالبانو پر اتاک د رسنیو 43% خزینه کارکونکو خپلې دندې پریښې چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېرې د ښځو له ونډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویل د تیر اوړي په مهال افغانستان کې 543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعالیت کوي. طالبانو د بی پولی خبریالانو د راپور په اړه لا تفسیر نه ده کړی، خو له دې وړاندې له خپله اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تېره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 83% اومیکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ترابولم او ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې نن سلګونه کسانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. دوی ګواښ وکړ چې بېوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. امریکا د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ مخکې په دې اړه د طالبانو د حکومت غوښتنې رد کړي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نور تفصیل راکوي. زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې په کابل کې زمونږ له خبریال سره زمونږ اړیکه وصل کی. فکر کوم چې مونږ زمونږ خبریال په کابل کې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. بله، مهرباني وکړئ.
اکل سم نن په کابل کې سلګونه د دې خار وسیدونکو د هغه څه پاړه باندې چې د افغانستان شتمنی بولی او امریکا کنګل کړي د دوی د خلاصېدو غوښتنه وکړه او د یو لاریون پر مهال باندې وویل چې دا پیسې چې دي دا د کوم حکومت نه دي، نه د پخوانی حکومت او نه هم د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې، بلکې د دوی په وینا باندې چې دا د افغانانو پیسې دي، د افغانانو شتمنی ده او باید دا پیسې امریکا ژر تر ژره راخوشي کړي. تکل صاحب دغه لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې کچيري امریکا دغه پیسې راخلاصي نکي او دغه پیسې ازادي نکي، نو یو فقیر افغانستان چې د ټوله نړۍ ته پستر غواخ باندې بدلیدل شي او د افغانانو دغه ملي تمانی باید دوی برمته نه کی. دوی دغه شان له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کی او د دې هیواد د اقتصادي بشري ناورین د رامنځته کیدو مخه ونیسي. خاغلی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
او ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مدانه وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا دی افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړه ونز موږ لارینونه پراتونکو کې هم دوام کوي سي دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
تکل سے په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچا چې د اوج تر رسیدلې ده همدا اوس میلیونونه انسانان د رسمي راپورونو په اساس باندې دا بیکاره شوي دي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان دغه 9.2 میلیونه ډالر چې دي د دې کنګل کېدل چې دا بل هغه ستونزه ده چې د دې سیمې د اوسیدونکو دغه شان د طالبانو د حکومت په وینا باندې چې د افغانستان وضعیت البته اقتصادي وضعیت له ستونزو سره مخ کړی دی. وړاندې له دینم طالبانو بار بار غوښتنه کړې وه چې دا پیسې باید آزاد شي، خو په وروستۍ مرکه کې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي د دې پیسو په اړه باندې وویل چې یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې تر اوسه پورې د لاسرسي وړ نه دي او دا بندي دي. هغه دا هم وویل چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. بلې تکل سره
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په کابل کې سلګونه معترضو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له متحدو ایالاتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ دې آزاد کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو راپور له مخې له پاکستانه زرګونه وسلوال او طالب پلوي افغانستان ته اوښتي څو د طالبانو د حکومت په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو طالبانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبان دا راپور ردوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنی حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ دا راپور په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15,000 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکلي دوی ته وړاندیز شوی که وغواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي، خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپلو لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نو ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي تر څو د نورو هیوادونو لپاره یا د همسایه هیوادونو یا د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجه کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو د طالبانو حکومت د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته دراغلیو افغانانو د ادعا پاړه څونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله پونوم دی وز د کوونکې لقوله چې پاکستانی مدرسه کې زده کړې کړې لیکي څه کال ډیر زده کوونکې مخکې لدی چې د ستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللی دي. دته په خبره څه کال مولایانو هم د خپل مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تل په دې تورن کړی و چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تور راو. لواکاله ریکل شوی جمهوریت غنی د جولای په 14 د مرکزی او سویلی اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی و ویلی وو وروستیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوښتي او طالبانو سره یوځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. له پاکستانه افغانستان ته د اوختو طالب پلو په اړه داسې مهال دا راپور خپریږي چې ډیری افغانان د پاکستان په اړه د طالبانو د حکومت په دریز نیوکې کوي. وروستیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پا پر هغه هغه محل نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته ولاړ او د سمیع الحق له زوی سره یې وکتل. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پیل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپې په پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې یو شمیر ساختماني، لوجستیکی، صنعتي او سوداګریز شرکتونه له تمویل کوونکو ادارو او د افغان دولت له وزارتونو سره د خپلو مالی ستونزو د حل غوښتنه کوي. د وطن ساز شرکت مسؤول حاجی عبدالواحد نن ازادي رادیو ته ویل دغه شرکتونه چې شمیر 1500 شرکتونو ته رسیږي له تمویل کوونکو بهرنیو ادارو، نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. دی وایي چې وړاندې له دې نړیوال بانک بهرنیو مالی ملاتړ کوونکو ادارو او بیلابیلو دولتي ادارو ورسره ژمنه کړې وه چې د پروژو په بشپړېدو سره به د قرارداد پیسې ورکړل شي. د حاجی عبدالواحد په خبره یادو شرکتونو د سرک، ښوونځیو، ودانیو، دولتي ادارو او امنی قمندانیو د ودانیو جوړولو په برخه کې پروژې مخته وړي او د ځینو هغو کار لا په خوا بشپړ شوی، خو لا تر اوسه هیڅ یوې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ یو اندازې یادې پیسې د طالبانو پر حکومت دي او نورې پر مرسته کوونکو بهرنیو ادارو او نړیوال بانک پاتې دي. د افغانی سری مشتی ټولنه د چین هیواد لخوا له دغه ادارې سره د څلور کانتینره طبي مواد او لمرستي خبر ورکوي. د افغانی سری مشتی ټولنې بیان نوراغا صاحب زاده نن ازادي رادیو ته ویل په دغه مرسته شوی توکو کې د ایکسری ماشینونه، د ټلویزیونی معایناتو ماشینونه، د زړه ګراف ماشین، د فشار آلې، د جراحي وسایل او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. ښاغلی نوراغا وایي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته له یادې ادارې سره د چین درې مجو په مرستي دي. هغه په دې اړه جزئیات ورنکړل چې یاد وسایل او ماشینونه به چیرته په کار اچول کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ، یو یورو 112 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 128 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1018 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې سوداګرو د نرخونو کچه د ډالر له رالوېدو سره بیرته نه ده راټیټه کړې. دوی وایي کله چې تیره اونۍ د ډالرو ارزښت په بې ساري کچې لوړ شو نو د خوراکي توکو بیې هم ورسره لوړې شوې چې د کار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړل. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
55 کلن توتی خان د کونړ وټپور ولسوالۍ بسیدون کې ده. شپږ کلن یتیم لمسی له لاسه نیولې او اوس د اسدآباد په بازار کې د پور پسې ګرځي. وایي له یو پلو کار روزګار نه لري او له بل پلو د خوراکي توکو بیې لوړوالی د ولګي سره مخ کړی دی. د هغه په خبره کله چې ډالر د افغاني بانک نوټونو په مقابل کې یو افغاني لوړ شي نو دلته د هر څه نرخونه 200 افغاني لوړیږي او چې د افغانیو ارزښت بیا پورته شي نو د ټولو اړینو شیانو بیې په خپل حال همغه شان لوړې پاتې شي.
دا مې نو سید یتیم دی پلاړ شي چې ډالر ختلې ریټونه جګ شوي دي. بیرته ډالر ټیټ شوی دی، ریټونه نه ټیټیږي. کارونه نشته. اوړه دغسې ګران دي، په 3000 او په 2500 روپۍ بورۍ ده. میوه دغسې ګرانه ده، سبزي دغسې ګرانې دي. ټول خلک نار نه ور ناشتي. نو دا درې مورځ د ټولګي و راځي د دې دکاندار نه روپۍ قرضوم او وچه ډوډۍ پیوړم او کور مې غټه شل 15 کڅه بیګام یوای وچه پاټۍ د 30 څخه غوړې ګورم راسنه.
دلته یوازې توتی خان نه دی چې په دې سختو شرایطو کې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په غم کې سرګردانه ګرځي او د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي، بلکې د هغه په څیر زیات کسان په کورونو کې د ولګي لاسه د ماشومانو د فریاد اوریدو توان نه لري او غواړي له هټیوالو په پور څه واخلي او کور ته د وخت ډوډۍ یوسی. د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي سلویخ کلن علی خان له همدې ډلې یو دی. وایي
دکاندار نه سودا پوښتنه وکړو چې وروره سودا را کاغه سودا یو په پنځه باندې وای ولې وروره ډالر جګ شوی چې دا یو چانغه څپیا کاخلې مله وای ډالر جګ شوی دی. داسې خلک زموږ په کلی او په علاقه کې په بانډو کې شته چې هغه د ولګینه هلاک او تبا دي چې اور د خزو کالی رایستلی دي چې اور بشتری رایستلی دي سرکونو تاغم دي څوک ناخلی پیسې نشته مزدوري نشته دي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې په بازار کې دي د اړینو موادو نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د خاروالۍ مسولین بیا وایي د نرخونو کنټرول لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي. د اسدآباد خاروالۍ لپاره د طالبانو سرپرست خاروال مولوی نظر محمد عتیق ازادي راډیو ته وویل
د چغسره د بازار ریټونه منګه کنټرول کړي دي. چینی درې نیم زره تختلی و منګ ولا ریټ ټاکلی درې زره روپۍ قزاقي وړه چې دي دا درې زره تختلی و منګ ولا ریټ را کنټرول کړي دي درې سوه او پنځوس روپۍ ته سپیشل وړه چې دي دا وی سو اتی ستو ختلی منګه ولا ریټا کنټرول کله ده 200 روپۍ دغه دغه دی غوړي چې ده دا 2000 ته ختلی ریټ مولا را کنټرول کله ده 1550 سره رسیدلی دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوراکي توکو د نرخونو ل لوړوالي او ل نه کنټرول شکایت کوي چې د افغانستان د پیسو بدلولو په مارکیټونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو او نورو بهرنی واسارو نرخونه په ناڅاپي ډول په بې ساري توګه لوړ شول او یو امریکایي ډالر تر 130 افغانیو تبادله شو چې ورسره د خوراکي او نورو شیانو بیې هم پورته شوې. که څه هم چې اوس د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت بیرته لوړ شوی خو د خلکو په خبره چې د توکو بیې هم هماغه شان لوړې پاتې شوي چې اخیستلې د دوی له وسه وتلې دي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندز ولایت کې په روان کال کې 13 تنه شات یا اصل تولید شوي او همدارس په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم د ودې په حال کې دی. د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکي وایي چې د کندز هوا د شاتو د پالنې لپاره مناسبه ده او ځکه نو په دې ولایت کې د شاتو د مچیو صنعت هم د ودې او پراختیا په حال کې دی.
کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است. کسی اصل نه میخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي.
قطر من اوریدونکو دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې راخیستی ده. پورا راپور نن د ازادۍ راډیو د 14 بجو په پښتو پروګرام کې خپریږي.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادۍ راډیو.
په غزنی کې ډیرو ماشومانو زده کړې پریښي او مزدوري کوي. د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ، بیروزګارۍ او ګرانۍ له کبله د غزنی یو شمیر ماشومانو په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی. د هغه ماشومان دي چې له دې مخکې په ښوونځیو کې زده کړې کولې خو اوس یې زده کړو ته شا کړې ده.
شمس خان چې د بوټانو په رنګ یې مخ لاسونه او کالي لړلې دي، دی پښنه یخ د ښار په واټونو ګرځي او د خلکو بوټونه رنګوي. شمس خان چې شاوخوا 15 کاله عمر لري وایي پلار یې کراچۍ چلوي او زما په ګډون لسته نه کورنۍ ورپسې ده. نوموړی وایي د جمهوریت په وخت کې هیڅ کار نه کاوه. په وم ټولګۍ کې خپل زده کړې کولې خو اوس یې ښوونځی پرېښی دی. دی وایي د پخوا په پرتله ګرانی یو په دوه زیاته سوې ده. یو کس نسی کولی چې د کور تر وده ووځي ځکه خو مې له پلار سره کار کولو ته اوږه ورکړې ده.
ما مشکل ده که زه اوس کار ونه کړم کور کې مو ډوډۍ شه نشته. کور کې مو یو څوک نشته چې مونږ ته ډوډۍ راکړي. مکتب ته خانم چې زه کوم مکتب وایم بیا کور کې څوک نشته چې مونږ ته روزي راکړي. غریبان له ډېره غریبۍ نه ټول په دریان شي له چاسیان شي له دې حکومت څخه هیله لرم چې موږ سره کومک وکړي.
دا یوازې شمس خان نه دی چې په نازکو لاسونو د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي، بلکې په غزنی کې ډیرای ماشومان په دغه سیحال کې تسترګو کېږي. دغه ماشومان وایي د طالبانو له راتګ او په هیواد کې د بیکاری، بیروزګاری او ګرانۍ له امله یې په شاقه کارونو لاس پورې کړی دی، ځکه پلرونه او د کور نور سرپرستان یې نسي کولی چې د کور تر وده ووځي. دا دغه ماشومان ډیری برخه یې هغه دي چې تر دې وړاندې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو، خو اوس یې خپل زده کړو ته شا کړې ده. احمد خان بیا ولس کلن زلمی دی، دی هم د ښار په ګڼه ګوڼه کې قدم وهي، د خلکو پښو ته ګوري او ډیری کسانو ته د بوټانو رنګولو سات کوي. احمد خان وایي ولس کسیزه کورنۍ لري او پلار یې مزدور کار دی. دی وایي ښوونځی یې پرې ایښی دی، ځکه که کار نه کوي ځان او کورنۍ به څنګه ساتي.
زه بوټونه رنګوم، د شارک یون کور ده چې د حکومت بدل شوی دی، موږ ډېر خراب ده، موږ به ټوله ورځ دا بوټ رنګو چې هغه ته لاړ شو مکتب ته بیکار دلته څوک.
شاوخوا دولس کلن شهزاد بیا د دوکانونو او موټرانو نظر ماتوي، د سپیلنی دوګوي او وایي له خپل پلار سره د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. د شهزاد کورنۍ تر ډیرو نورو لویه او دیار لستنه ده.
مخکې له دې چې دا حکومت راغلی او موږ خپل درسونه ویل، اوس چې کله دا حکومت راغلی موږ پیسې او ډوډۍ شیان نه لرو، موږ مکتب پرېښی دی، ما پلار کراچۍ چلوي، نو موږ دواړه د خپل کورنۍ هغه پوره کوو خرچه.
دغه ماشومان په دې باور دي چې دوی هم د خپلو کورنیو لپاره وړ نفقه نسي برابرولی، خو بیا هم هڅه کوي. دوی له نړیوالو موسسو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي تر څو د دغه ماشومانو خوله له خاورو پورته سي. خو د طالبانو چارواکي وایي په اکثرو ولایتونو کې هغه زیرمې تسي دي چې د ژمي پر مهال به له اړمنو سره د مرستو لپاره توکي پکې ځای پر ځای کېدل. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حکانی د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او موسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندېدو مخکې دا زیرمې ډکې کړي. دا خوړو نړیوال پروګرام په باور افغانستان د بشری ناورین ښکار سوی او په روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ سوي دي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو له پیغامونو.
محمد همدرد له لغمان ازادۍ راډیو ته دا پیغام بریدم په دې هیله سینه شریکی. دغه کم کانفرانس د اسلامي هیوادو په د پاکستان په قربتوب او د سعودي عربستان په بلنه جوړیږي او یاد یې ارسو یاد په دې کې شک نشته که پاکستان دلته د اسلامي امارات سره رښتینی همکاري وکړي، نو هیڅ شک نشته چې موږ به پرمختلل حکومت او پرمختلل افغانستان ولرو، او که چیرته د تیر په شان دوه مخي پالیسۍ ته دوام ورکړي نو په دې کې بیا هم شک نشته چې موږ به لري حال نه پسې بدتر حالات سره مخ شو، هم حکومت او هم ولس. والسلام په احترام.
زدا میر متکی تا ویای ما چې سالر میا شته وته جناکه تا خزه تا سبا کولینا نه خلصاوه، مکتب نه خلصاوه، دا به ته ضرور خلصاوه. دا خلک مونده از زاب تراوه، دا خلک مونده تنگسه تراوه، دا به ته ضرور خلصاوه ضرور. دوا ما دا خبره دو چې بیره خبره دو تو سیدو کلمات پلیکل تر کیلومتر نوم قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله. دا دې میګوالین شایده خدا دغه د درې رنگ بیرغ چې کوم دی دغه په چا پر تړاو نه لري، دا که جماعت قسم دی، دا د افغانستان یو زیړ نشان دی، دا درو خوستای دی، دا د ولتا تر په لوند کړای دی. یدا فرام ته زید کې دومره زیدی خلک خمونه ولیدل، یا پیګای نه یا په کاس کای په دغه مونږ به ونه راسیږي. تندر پرین شرمده نه چې د درې رنگ بیرغ تر لوند نه ونوس، ګوخای نوست بیرغ نه و په دروازه لور. دا دومره ملکینه د والا پر رسمیت نه نه پېژني ولې په افغانستان خلک مونږ ته څنګه تراوي په ځون مونږ ته تراوي خو غټه ته مان لای چې ته طالب یې میخه او خاخم یې خو ستی ته دغه چاره دغه مکتب خلاص کا د بیرغ ومنه دغه میډیا چې دو دغه خلاص کا دوه ما د خبر درته کوم چې کته افغانستان ابو داوی نیر ملک سرا کمپانی رو وغوړه په افغانستان کې داسې مدني نه دي داسې کوري نه دي هغه شتات کوي ذخیری دي هغه شتات کوي بندي نه شتات کوي د اوبه چې منځکه عبود شي په سلام په احترام